Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده زه نور یاسنوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځن به ورځ د 1489 هجری لمریز کال لسلوغي د لوی د میاشتې 15 مده چې 2013 میلادي کال د جنوري ل 15 سره برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر پرونی برید ګر ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور مرستندوی ادارو په کلکه وغانده دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم په تفصیل راپور نو مطالب لري خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل په کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپل سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغانده او هغه ټکان ورکوونکی وباله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس ویان سټیفن دوجارچ پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید په کلکه غندي او زیاته کړه چې د مرستندوی ادارو چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو ښځو سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي دفترونه او شتمني باید هیڅکله په نښه نشي د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکي دفتر هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید وغانده او هغه یې ټکان ورکوونکی وباله دغه دفتر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي ملکیان په نښه نه کړي او د خیریه مؤسسو د کارکوونکو ساتنه وکړي د اسپ د چلډرن د ماسې د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازان هم وویل چې د دې ماسې درې افغان کارکوونکي په دغه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي هغه هم دغه حمله په سختو ټکو وغندله سیف د چلډرن دغه حمله غندي مرستندوی کارکوونکي هیڅکله باید په نښه نشي د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانی تیره شپه د حملې تر ختمېدو وروسته وویل
پنځه کسان چې درې د یادې ادارې کارکوونکي وو یو ساتونکی وو او دوه نورې مامورین وو دا شهیدان شوي همداراز یو ملکي وګړی شهید شوی او یو ازبک امنیتي سرتیری شهید شوی دی
د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی په دې پیښ کې پنځه سره برید کوونکي وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناور د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې د وژل شوو امریکایانو کورنیو ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په دې حمله کې چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي یوازې د څلور امریکایي اتباعو وژل کېدل او دوه ټپي کېدل یې تایید کړي دي له دې مخکې نوموړی په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی یوازې دومره ویلي چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبلا وخته خو دقیق شمیرې تر اوسه نه وښودلی افغان چارواکو ویلي چې د وژل شوو څوارلسو بهرنیانو یولس د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت کارکوونکي وو د یو بل خبر له مخې د هغو امریکایانو مړي پرون خپل هیواد ته انتقال شول چې د کابل په کانتینینټال هوټل په برید کې وژل شوي و د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلي چارو رئیس میرویس سمدی پرون په کابل کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې اوکراینی چارواکو ته د دغو جسدونو د سپارلو په مهال وویل لپاره مرګ دا یو تروریستي پیښه و چې وحشي ترګرو او د هغوی د ملاتړو له لورې رامنځته شو زموږ د یو شمېر هیوادوالو د شهادت تر څنګ په دې پیښ کې یو شمېر بهرنیان ووژل شول چې د دې قربانیانو کورنیو او د هغوی له هیوادونو سره ژوره خواخوږي څرګندوو پا په بهرنیانو کې تر ټولو د اوکراین ادبار ډیرو چې دوی لکه څنګه چې مخکې مو ویل د کام ایر د هوایي شرکت سره انکار کاوه. د دې شرکت مسؤولانو د دوشنبې په ورځ ویلو چې 9 تنه کارکوونکي لا هم تم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناوټ وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټیلیفون وغږېده. ناوټ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د اوکراین په اړه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او روسیې د ځانګړو استازو راتلونکي غونډې ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې روسیه باید د منسک د تړون د پلي کېدو هڅې زیاتې کړي او د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو مخه ونیسي. په دغه سیمه کې په وروستیو کې نښتې ډېرې شوې دي. د ناورټ په وینا د سوریې په برخه کې ریکس ټیلرسن وویل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې باید روسیه د سوریې ولسمشر بشار الاسد وهڅوي چې رغنده هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا پر تجارتي او مالي شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا خزانه وزارت پرون د بندیزونو لسخ پور کړ. په دې لسک د شمالي کوریا لس شرکتونه او بانکونه شامل دي چې اکثره په چین او روسیه کې فعال دي. همدارس د شمالي کوریا د کښتیو کمپنۍ او شپږ ځانګړي لوی بیړۍ شامل دي. د چین دوه تجارتي شرکتونه هم په دې لسک شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځین نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور مرستندوی ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر وروستی برید په سختو ټکو وغاند.
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan are obliged under international law to protect humanitarian workers.
د مرستندوی ادارې پر دفتر له دغه برید وروسته د افغانستان په مختلفو برخو کې د مرستندوی کارکونکو فعالیتونه به اغیزمن نشي.
دا څرګنده خبره ده چې پر مرستندوی مؤسساتو باندې شدیداً گزار ده او دا خامخا تاثیر لري.
په دې اړه مو د چارو دی او کار په نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سویس کې د 30مې نړیوال اقتصادي غونډې په دوهم ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپل ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر ماسه له حملې وروسته په ټول افغانستان کې د خیریه مؤسسو هڅو ته اندېښنې پیدا شوې دي. پرون په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر ماسه د برید په ترڅ کې د حمله کوونکو په ګډون لس تنه ووژل شول. دغه حمله چې د ماښام تر 2 بجو دوام وکړ، د سهار 9 بجې د دې ماسه مخې ته د موټر بم له چاودنې سره پیل شو. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیايي مرستو همغه کونکو ادارې یا اکبر پر یاغیانو شغ وکړ چې خیریه ټولنې په نقش نه کړي. د دې ادارې مرستيال تميم صبري ازادي رادیو ته وویل چې دغه مؤسسه یوازې د هدف لري چې لاړو افغانانو سره کومک وکړي. زموږ لپاره د وی خیریه مؤسسه په توګه د افغانستان عامو خلکو ته د خدماتو رسول مهم دي. زموږ مسؤلیت د دولت وظیفه ده چې په دې برخه کې باید جدي چلند وکړي. هیله من یم چې ټول شکیل خواوي غیر دولتي مؤسسې هدفونه ګرځوي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې یو مهم خیریه مؤسسه ده. د دې مؤسسې پر دفتر پرون په جلال آباد ښار کې برید وشو. لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیاڼي په وینا څلور تنه برید کوونکي مؤسسې ته ننوتل چې لږ وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. خوګیاڼي وویل چې په دې پیښه کې ټول برید کوونکي د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د یو موټروان په ګډون د دې مؤسسې درې کارکوونکي، یو عادل اروی او یو عسکر وژل شوي دي. د والی بیان زیاته کړه چې د نږدې دیرش تنه ټپیانو له ډلې اتلس تنه له درملنې وروسته خپلو کورونو ته استول شوي دي. خوګیانی پرون وروسته تر دې چې نشته پایته ورسېده وویل
یا دی پیخې چې شاوخوا دې لس ساعته دوام درلوده، لامل هم په یاد اداره کې د بند پاتو شپږ څلوېښت کسانو خوندي او ژوندي ژغورل وه چې خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر مهارت سره خپل عملیات ترسره کړل او په ترڅ کې د دولس میرمنو په ګډون شپږ څلوېښت تنه د یادې ادارې کارکوونکي ژوندي او خوندي وژغورل شول او خپلو کورونو ته ولېږ.
د حمله مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منل دی. د ماشومانو د ملاتړ ادارې د دې بریټ پوړاندې سمدستي عکس العمل ښکاره کړ. دغه خیریه مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او دفترونه یې تړلې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، لکه د کوچنیانو د ساتنې، د هغوی د حقونو د خوندیتوب، روغتیا او خوړو په برخو کې همکاري کوي. د مؤسسه د کابل، ننګرهار، کندهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او کندوز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې فعالیت لري. د جلال آباد د پرونی پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په یوې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د نړیوالو بشري حقونو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکیانو او د بشري مرستو د کارکونکو ساتنه وکړي.
د غرض د ملګرو ملتونو سرمنشي او په خپله سیف د چلډرن هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس ویان سټیفن دوجارج پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر وړاندې وویل:
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر ادارې یاسف د چلډرن د وسلوال برید وروسته دغه ادارې په افغانستان کې په مقر ډول خپل فعالیتونه درولي دي. له دې مخکې سره صلیب هم د افغانستان په شمال کې څه موده وړاندې د مرستندوی ادارې پر کارکوونکو له حملې وروسته ورته اقدام کړی و. دغه ورځ د یکشن بې پرز د کابل په کانټیننټال هوټل په برید کې لږ تر لږه څوارلس بهرنیان چې اکثر د کام ایر خصوصي شرکت اوکراینی کارکوونکي وو وژل شول. پر بهرنیو مرستندوی ادارو حملې یا په حملو کې د بهرنیو کارکوونکو وژل کېدل به څومره په افغانستان کې د دوی پر کارونو اغیز وکړي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه فاروق بشر څخه وکړه. ښاغلی بشر وویل:
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان د امریکې په حساب دا د جنگ یو ساحه ده یا د جنگ منطقه ده. دا په بل عبارت افغانستان په جنگي هغه کې په شمېرل کې هېوادونو کې شمېرل کېږي. دا څرګنده خبره ده چې پر فرسندوی مؤسساتو باندې شدیدن گزار ده او دا خامخا تاثیر لري. اما په باید دا شی هم وایم چې خارجي هېوادونه په دې باندې پیږي چې په افغانستان کې دغه حالت روان ده او دغه حالت مخ په زیاتېدو ده، نه په کمېدو، خو څنګه 2014 نه په دې خوا. اما سره دې هم مرسندوی هېوادونه دلته راځي او موږ سره همکاري کوي او موږ سره خصوصا په اجتماعي او صحي مؤسساتو کې همکاري کوي. لیدل چې زردا ډانلډ ټرمپ پر پاکستان باندې څنګه چې ویلې دي خپل فشارونه زیات کړي، دغه شان بند شي کله بند نشي زیات زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، په کابل کې د کانټیننټال پورټل باندې په برید کې د کام ایر خصوصي شرکت ډیر بهرني کارکونکي چې اکثر یې اوکراینیان وو وژل شول، په افغانستان کې خصوصي سکتور ته په روسو کې ډیر توجه زیاته شوې ده. په خصوصي سکتور کې هم کچېری په خو دريږي د افغاني متخصصینو ترڅنګ د غرض بهرني متخصصین هم باید راوستل شي او په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعال شي. د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستندوی ادارې فعالیت کوي، د دې لپاره چې دغه حمله د دوی پر فعالیتونو باندې ډیر ناوړ اغیز وکړي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دي چې کوم اقدامات کولای شي چې د دوی لپاره یو د امن خوندي ځای برابر کړي؟
تاسو په خپل پیږي چې افغانستان یو لوی هیواد دی او افغانستان کې امنیتي قواوې دون زیات تجربه، دون زیات تعلیم او تربیه نه لري. دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی وکولای شي. اما څه چې ډېر مهم دی، باید د زمونږ او ستاسو یا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت استخباراتي مؤسساتو باندې زیات کار وکړي، خصوصا خارجیان موږ په دغه سې برخه کې وروزی چې ترسو موږ وکولای شو دغه ترورستان یا هر څوک چې په نامه بولی افغانستان راځي دوی باید آگاهی ورته ولري، و خصوصا دغه استخباراتي کړي باید افغانستان نه د باندې هم فعالیت وکړي چې هغوی وویني. زه داسې فکر کوم چې زموږ امنیتي قواوې باید ډېر زیات تقویه شي او دوی وکولی شي چې په دغسې حالاتو کې جدي اقدامات وکړي. تاسو وګورئ د ښار په منځ کې موټران درول کېږي، ما دې ورته ګوري ځي ما دې کتلو نه کېږي. تاسو وګورئ څونه اسایې دوی ټوله کړې او باید هغه ته وړی وه دا کنټینسال ته وړی وه، خو یو ورځ یو ساعت یو نیم ساعت کې خو نه کېږي. خامخا چې دوی د معلومات یې درلود، د هر اتاق معلومات یې درلود.
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشارو چې په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر او د غراز په کابل کې د انټر کانټینټال په هوټل چې په کې شاوخوا څوارلس بهرنیان وژل شول، له دغو بریدونو وروسته چې په افغانستان کې به د مرستندویو بهرنیو ادارو پر کارکوونکو د بریدونو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه نظر سره شریکو. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ مهمو ورځپاڼو په ننګرهار کې د کوچنیانو لپاره پر یوه غیر دولتي موسسه چې مرکز یې په برتانیا کې دی حملې ته کتلي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي د ننګرهار په هغه ځای کې چې حمله وسوه دوه ښوونځي وو او د سویډن د کمیټې په کاونډ کې د کوچنیانو د ملاتړ موسسه وه. ورځپاڼې لیکلي چې د سویډن کمیټې دفتر له دغه ځایه ځکه کډه سوی چې د داسې حملو په اړه یې اندېښنه درلوده. د چهارشنبې د ورځې له حملې وروسته د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل فعالیت بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د برتانیا د سفیر نیکولاس کی له قوله لیکلي پر کوچنیانو او د هغوی لپاره پر خیریه ادارو هر ډول حمله د بشریت پر وړاندې جرم دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې له یوې مودې راهیسې پرله پسې حملې او تاوتریخوالی دوام لري چې له تر ټولو خونړۍ یې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل ډله ییزه حمله وه. په دې حمله کې 22 کسان وژل شول چې پکې 14 بهرنیان شامل وو. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم د جلال آباد د حملو په اړه لیکلي په هغه ځای کې چې د سیف د چلډرن دفتر دی یو شمیر نورې موسسې هم دفترونه لري. د ګارډین ورځپاڼې په وینا په دې ځای کې د نورو غیر دولتي دفترونو او موسسو شتون دا احتمال مطرح کوي چې شاید دغه حمله کوونکو اصلي هدف په ننګرهار کې د کوچنیانو د ملاتړ اداره نه و، خو اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. ډیلی میل ورځپاڼې هم لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله چې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ پر دفتر وسوه په افغانستان کې د خونړیو حملو څخه یو ده. د ورځپاڼې په وینا دې سیل د 24 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس په دغه هیواد کې خپل دفترونه تړي. ډیلی میل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر څرګندونې هم نقل قول کړي چې وایي پر ملکیانو او خیریه موسسو هر ډول حملې د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده او حتی د جنگي جرایمو په توګه پیژندل کېدای شي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده رایست.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر څلور بجو له ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې په کابل کې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل او په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر د وروستیو بریدونو مختلف اړخونه څېړل کېږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. وخت د سهار اووه بجې او نولس دقیقې دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویل له ایران سره د دې هیواد پوله معلومه ده او د نړیوالو معاهدو پر اساس هیڅ هیواد د بل هیواد خاورې ته د لاس غځولو حق نه لري. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال دا ټینګار د هغو اندېښنو په غبرګون کې کوي چې ګواکې ایران د هرات په اسلام قلعه کې سوداګریز بازارونه جوړ کړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی چې نتیجې به یې ډېر روخانه شي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د هرات د اسلام قلعه په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د سوداګریزو بازارونو د جوړولو په اړه اندېښنې د دې لامل شوې چې د څېړنو یو پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله له نږدې وګوري. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال وایي د دې پلاوی له څېړنو وروسته به معلومه شي چې دا بازارونه د افغانستان په خاوره کې دي که د ایران. ننګیالي قلاتوال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د نړیوالو معاهدو له مخې هیڅ هیواد حق نه لري چې بل هیواد خاورې ته لاس وغځوي.
یو احد دی چې په راس کې د بهرنیو چارو محترم وزارت دی، یو تخنیکي کمیسیون دی، څو ځلې دوی سیمې ته ورغلي دي، خپل نظرونه یې ورکړي دي. په دې اړه په دوه برخو کې اختلاف موجود دی. هیله مو دا ده چې دغه تخنیکي ټیمونه چې هم د افغانستان هم د ایران وکړي چې دغه کومه ستونزه چې اوس جوړه شوې ده د ژر تر ژره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قومونو او قبایلو چارو رئیس د ولایتي رئیسانو په وروستۍ غونډه کې ویلي ایران د دغه ولایت د اسلام قلعه په ښار کې بازارونه جوړ کړي دي. د هرات د والي ویان احمد فرهاد جیلاني ازادي راډیو ته ویلي دا بازارونه له 30 څخه تر 30 کلونو د مخه د دوغارون کرښې په اوږدو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ صفري نقطه ده جوړ شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا دا وخت افغانستان او ایران په هغو سیمو کې چې دا بازارونه پکې جوړ شوي د نظر اختلاف لري او دواړه لوري خپل حق ګڼي. د ټینګار کوي په دغه سیمه کې ایران ته د تلونکو افغانانو او کډوالو لپاره د تاسیساتو جوړولو اړتیا ده، خو افغانستان تر هغې وخته دا کار نشي کولی تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله نه وي تثبیت شوي. خو د ایران لخوا دا لانجه کومه نوې مسله نه ده، بلکې د یو شمېر کارپوهانو په وینا یاد هیواد له دې وړاندې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورن شوی دی. د سوریې او عراق په جګړو کې له افغانانو استفاده، په افغانستان کې د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړول، او تر دې چې د ځینو کارپوهانو په باور هغه هیواد غواړي د اسلام قلعه ځینې سیمې خپل خاورې وګڼي، د کارپوهانو په باور د دغه هیواد ښکاره لاسوهنې دي. د نړیوالو چارو کارپو ودیر صافی وایي که دا موضوع ثابته شي دا په افغانستان د ایران ښکاره تجاوز ښیي.
او دې کې شک نشته چې افغانستان ډیپلوماسي ضعیفه ده. که ضعیفه نه وای نو ایران به دومره جرأت نه وکړی چې دا کار وکړي. افغانستان باید سوابق دی، تعیین د سرحد دی په اسلام قلعه کې د ایران سره راوباسي، او مطابق د هغې باید بیا ایران نه وغوښتل شي چې د مداخلو ته نور باید دوام ورنه کړي.
ښاغلی صافی د افغانستان کمزوري ډیپلوماسۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله معلومه ده، خو که ایران د صفري نقطې څخه د استفادې هڅه کوي افغانستان باید دا موضوع د هغو اسنادو له مخې حل کړي چې لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. په سویس کې د اتسلويختمې نړیوالې اقتصادي غونډې په دوهمه ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپلې ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. پر دې غونډې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر دی شوار سیوری غوړولی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې تمه ده چې ډونالډ ترامپ سبا د دې غونډې په وروستۍ ورځ خپله وینا وکړي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د سویس په داوس ښار کې نن د نړیوالې اقتصادي غونډې درېیمه ده. په دې غونډه کې تر 3000 ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادو مشران او د 15 نړیوالو مؤسسو استازي دي. پرون دې غونډې ته د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې په کار ده چې اروپا تر دې وروسته د امریکا پر ځای پر ځان اتکا زیاته کړي. دا وایي په حقیقت کې اروپا د بهرنۍ تګلارې له پلوه ډېره فعاله نه ده او ډېر کله یې پر متحده ایالتونو تکیه کړې. اوس غواړي چې پر ځان تمرکز وکړي. دا مو دې نتیجې ته بیایي چې موږ دې ته اړتیا پیدا کوو چې ډېر مسؤلیت ومنو. موږ باید خپل تقدیر په خپل لاس کې واخلو. نو ګډه دفاعي تګلاره مو جوړه کړې. د کډوالو په برخه کې ګډ هڅې پکار دي، حتی که د اروپایي ټولنې دننه هم په دې برخه کې ډېر اختلافات وي. اروپایي ټولنې ته د کډوالو د تک مسله د ایټالیا سر اعظم هم یاده کړه، خو پاولو ګینتلونی وویل چې د اروپایي ټولنې لپاره په دریو سترو ستونزو کې یوه هم دا د مهاجرو موضوع ده. د راتلونکي کال په ترڅ کې موږ د اروپایي ټولنې د نقش بې ساری فرصت لرو. سخت کلونه د بریتانیا بهر کېدل و، اقتصادي بحران و، د کډوالو راتګ و، د دغو دریو عناصرو توپان سره نږدې و، او دا کلونه اوس موږ شاته پرې ایښي دي. د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر له یو شمېر مشرانو سره وګوري او ډونالد ټرمپ سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار ګری کوهان ویلي دي چې ټرمپ په خپله وینا کې نړیوال وهڅوي چې په متحد ایالاتونو کې پانګونه وکړي. کوهان زیاته کړه چې ډونالد ټرمپ پر دې ټینګار وکړي چې په نړۍ کې سالمه اقتصادي سیالي رامنځته شي.
د سویس په داوس کې د څلوېښتمې نړیوالې اقتصادي غونډې په اړه مو واورېدل. په وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمېدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی.
د افغانۍ او چې یو ځل ولېږي بیا بېرته را دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګې شوي بېرته نه شپېته لاسو ته رالی او د دې نه بیا بله ورځ جګېږي. دا زیګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی.
په دې اړه په بله پښتو خپرونه کې تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې د غراز د دې مسلې مختلف اړخونه څېړل کېږي. کوم عوامل دی و هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت لوړ شي؟ خو اوس په افغانستان کې اووه بجې او شپږویشت دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او خپل سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغنده او هغه ټکان ورکوونکی وباله. د ننګرهار د ولی ویاند تیر شپه له حملې تر ختمېدو وروسته وویل چې پنځه تنه چې درې د ادارې کارکوونکي دي، د یو ساتونکو او دوو نورو مامورانو په ګډون شهیدان شوي. یو لاروی او یو سرتېری هم شهید شوی دی. د حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هغو اوکراینیانو مړي پرون خپل هیواد ته انتقال شو چې د کابل په کانټینینټال هوټل کې وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفون وغږېده. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا په تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي.
د ژوند رنگونه
نوم درته ته وای خوراکي
انی سال زاده ما
د کاروبار پاره درته ودلته څه کار کوي؟
دلته د دزمان کوپراتیو کیدو چې مربا او توشي او زوت کلچې دغه شیان جوړو. یو کال شپږ میاشتې کی چې زه خپل دلته راغلی یم. البته کوپراتیو په مخ کې نه ونه و.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دی وه چې معرفي کړې دلته سره خبرې وکړې.
مهمه مې دلته ځکه دی لوده چې یو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه راته وایي چې شهري زده کړه تر اوسه پورې کوم کارونه تر اوسه کړي دي.
دلته خو چې ما خپل زراعت ویلی دی، زراعت انستیتوت نه فارغ شوی یم او چې دا مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زوت دغه شیان زده کړل. زنم د لوده اوس خپل ای جوړو. مخکې یو څو ته نن قبل دی پس لغه اوس خپل کار کوم.
او دا چې تا زراعت رشته مې لیدل کنه دلته بیا عمل راځي مغه برخه کې کار کوي. څومره تجربه ده، څومره چاغه درسونه دی ویلو دلته عملی کار کوي، څومره د خوخي احساس کوي؟
د خوخي احساس کوم. څنګه چې انستیتوت کې مې دایسونه وایل یعنی خسته کنه او دلچس نه وځه اوس چې دلته عملی کار کوم مې دلته دی ته دلچس بشوي دي او دې مې خوخي کې وځات کې کار وکم.
او دا شیان چې جوړوي کنه دا مخکې تاسو لا چار مربا د شین دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوي څنګه پلوري څوک راځي تاسو خپل وړي قبضه ته
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوښته ده لوده چې هغه نشوال ته مفاد ونه کوي فائدہ ونه نه ده لوده هغه وخت تشوس دلته ځي خلک لګ خودم هغه نه لرو بازار نه لرو.
علت یې څه ده نو یعنی تاسو ولې بازار نه لرئ؟ بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي؟ مثلا چې راشي کمبل علت هم لري.
انا همدغه علت ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو ووینئ داسې یعنی څوک دومره نه وایي ته متوجه کېږي د بازار منځ کې نه ده او بل بازاریابي ته څوک نه لرو. بازاریابي هم دی نه ده کړی چې بازاریابي هم کړی وي او خلک خبر شي او شی وخت
او دا چې دلته راغلی کنه زراعت هم ویلی ده او خپل رشته کې د کار کې څومره د ژوند کې تغییر راغلی ده.
خوشحاله یم دې او تغییرات هم دې راغلي څنګه چې موږ دلته توشي ودو دا شیان زدم کلته ننګه مولي ده اوس خپله جوړوو او ام دې طریقې نه یو څو وخت هم بل چې ته استاذي وکړه چې هغو طریقه ماشم دلوده او خوشحاله یم.
دا د ژون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار